د مشال ډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربان شل مومند خبرونه ویان دي. مليحه میزاده زموږ تخنیکی همکارې نادری سلامونه مني هله لارم چرو جوړ وستي وخت شوي 12 بجې. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د پنجاب په سیاست باندې راپور لرو. دغه راز په افغانستان کې چې د علماو او مخبرو کومه غونډه وا په هغې اهم راپور لرو. نور هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې له ملیح امیرزاده دې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وو.
علیکم ټټول اول پام وکړه د خبرونو سټو پتا. د پاکستان سپریم کورټ د جولای په 28مه د پنجاب وزیر اعلی په چوکې د بیا انتخاب امر کړی. په شمالي وزیرستان کې په دفي حمله کې دوه کسان وژل شوي او یو بل زخمی شوی. او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو مخاورو درې ورځې غونډې نن وروسته ورسته. د پاکستان سپریم کورټ حمزه شاباز د پنجاب اعلی وزیر د برقرار ساتلو پریکړه کړې او امر یې کړی چې د اعلی وزیر د انتخاب لپاره به د جولای په 28مه په اسمبلی کې بیا رایا چول کیږي. پرون د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیز جرګه کې د پنجاب د وزیر اعلی انتخاب په اړه د تحریک انصاف او مسلم لیگ کاف لخوا د دایر کړل شوې درخواست اوریدنه وکړه. دغه درخواست د لاهور هایکورټ د جون 1 د پریکړې خلاف جمع شوې و. لاهور هایکورټ مخکې د پنجاب اعلی وزیر انتخاب کل عدم ګرځولی او د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب لپاره د رایو د بیا شمیرنې امر یې کړی. سپریم کورټ پرون پریکړه کړې چې په پنجاب اسمبلی کې پر 25 چوکو باندې به د جولای په 12مه انتخابات کیږي چې د پی ټی آی د 15 غړو د نااهله ګرځول کېدو وروسته خالی شوی وي. د عدالت فیصلې وروسته حمزه شاباز په اسلام آباد کې رسنو ته وویل
د پنجاب صوبا د 1300 میاشتو راهسې د آئینی بحران شکار شوی ده. ما عدالت ته وویل چې کچرته زما سره دومره ووټونه نه وي چې زه د چوکۍ ګټلې نشم، نو زه به نن عدالت ته مخامخ نه وې ولاړه.
د اپریل په 14مه په پنجاب اسمبلی کې د مستعفی شوی اعلی وزیر عثمان بزدار د ځایناستي ټاکلو لپاره رایه چول شوی وی چې پکې د تحریک انصاف 25 منحرف شو غړو حمزه شاباز ته رایه ورکړې وي او نوموړی وزیر اعلی وټاکل شو. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرعلي کې پرون وسلوالو په هدفي برید کې دوه کسان وژلي او یو بل یې ژوبل کړی. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل چې پرون وسلوالو په هدفي حمله کې پر دغو کسانو هغه مهال برید وکړو چې د یو ځایي هوټل مخې ته روان وو. پرون په رسمکې هم د یو بل ځایي کس مړې موندل شوی دی چې دا وخت یې مړې په هسپتال کې دی او د پولیسو په وینا تر اوسه شناخت نه دی شوی. بلخوا په میرامشاه کې یو پوځي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې تېره شپه امنیتي سرتېرو د ترګرزید محکمې په ګډه کاروایی کې د داعش ترې وسلوال وژلی دي. د چارواکي د ادا سره سم دغه وسلوال غوښتل چې شمالي وزیرستان ته د افغانستان د خوست نواوړي خو دوی په پاک افغان پوله غلام خان باندې په کاروایی کې وژل شول. تر اوسه داعش په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان یو خبریال او سیړونکی ایاز امیر وایي چې په لاهور کې نامعلومه کسانو وهلې دي. د پیښې وروسته له دنیا نومي شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ایاز امیر وویل د جمعې په ماسخوتن د 15 کسانو لخوا هغه وخت ورباندې حمله وشوه چې دی له دفتره کور ته روان وو. دا وروسته لاغي ده چې ایاز امیر وړمه ورځ په اسلام آباد کې په دستوره کې په پوځ او په د پخواني وزیر اعظم عمران خان باندې نیوکې کړې وې. د پاکستان سیاسي او حکومتي مشرانو، خبریالانو، اتحادیو د بشري حقونو تنظیمونو د ایاز امیر باندې د شوی برید خندنه کړې ده. وزیر اعظم شاباز شریف په خبریال ایاز امیر د شوی برید پلټنو امر کړی او ډاډ ورکړی چې د صحافیانو خوندیتوب به باوري کیږي. پښتون تحفظ موومنټ پرون د جولای په لومړۍ نیټه په مسلم باغ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پخواني سینیټر، صوبایي مشر او مرکزی رهنما عثمان خان کاکړ د مړینې لومړۍ تلین په مناسبت ولسی جلسه کړې. په غونډه کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند، ای ان پی او پی ټی ایم د مشرانو په ګډون د سیمې مشرانو او ځوانانو ګډون وکړو. د جلسې پر مهال یو ځل بیا غوښتنه وشوه چې د عثمان کاکړ د مرګ پلټنو لپاره دې د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسی په مشرۍ او عدالتي کمیشن جوړ شي او باید په پارلمان کې د هغه پر مړینه بحث وشي. ملي عوامي ګوند او د عثمان کاکړ کورنۍ وای چې د 2021 کال د جون په 21مه عثمان کاکړ په خپل کور کې وژل شو، خو حکومت وای چې دغه مرګ وژنه نه و او نوموړی ښایي د زړه له حملې له امله مړ شوی و. او د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو مخورو درې ورځنۍ غونډه نن په وروستۍ ورځ دوام لري. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي د غونډې په دویم ورځ دیش کمیټه جوړې شوې دي چې په بیلابیلو موضوعګانو به خپل وړاندیزونه راټولوي. دغه کمیټه به نن د غونډې په وروستۍ ورځ په هغو تجویزونو بحث کوي او حتمي شکل به ورته ورکوي. تمه کیږي چې نن د غونډې په پای کې یو اعلامیه هم خپره او له رسنیو سره شریکه شي. په غونډه کې خبریالانو ته د تګ اجازت نه دی ورکړل شوی. په غونډه کې چې د جون په 1 رابلل شوې د افغانستان د مختلفو سیمو شاوخوا 3,500 علما او مخور ګډون پکې لري. په غونډه کې د ښځو استازیتوب نشته. په افغانستان کې ښځو او جینکو په ټولنیزو رسنو په غونډه کې د ښځو د نشوالي په اړه غبرګون څرګند کړی او وایي چې د دوی په غیر موجودګۍ کې د دوی استازیتوب نور څوک نشي کولی. دا د مشال ریډیو خبرونه.
مشال لډیو ته وګستی تاسیر پرونی په مشال لډیو ډاٹ کام هم اورې دي شي. ملي حمیزاده تاسو ته خبرونه وړاندې کړل په دې غړي کې اورې. د پاکستان سپریم کورټ حمزه شهباز د پنجاب اعلی وزیر په زید ساتلو پریکړه کړې او د صوبې د اعلی وزیر د بیا انتخاب امر یې کړی. خو یو کارپوه سیاستوال وایي
څنګه چې سپریم کورټ کوم کار کړی دی دا د کولو نه دی، ځکه چې حکومتونه جوړول، حکومتونه ماتول، حکومتونه بدلول دا سپریم کورټ کار نه دی.
د تیراو سیدونکي وایي چې امنیتي ځواکونه د دوی د خوښې پرته په بوټان شریف غره باندې یو مرکز جوړول غواړي.
نو موږ کا فوج وی او کا ملیشا وی او کا بل کومه سرکوري اداره وی او هر قسم غیر قانوني کور چې کوي دغه هر قسم مزاحمت موږ کوو.
او پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند وجل شوی مخکخ عثمان خان کاکړ سلیم په مناسبت غونډه را جوړه کړې وه. پر دې موقع د عثمان کاکړ زوی پښتنو صدا چې غږ وکړ. اور هم یو شین موضوعات لرو لمشال لړیو سره اوسه. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ حمزه شهباز د پنجاب وزیر اعلی په زید ساتلو پریکړه کړې. د لاهور های کورټ د فیصلې سره سم یې د جولای پر 2 د صوبې د اعلی وزیر د بیا انتخاب امر کړی دی. د جولای پر لومړۍ نیټه د چیف جسټیس عمر عطا بندیال په مشرۍ د سپریم کورټ 3 جرګهګۍ دا حکم په پنجاب کې د مسلم لیگ نون د وزیر اعلی حمزه شهباز او د پاکستان تحریک انصاف د کاندید چودھری پرویز الهی ترمنځ د اتفاق وروسته وکړ. سپریم کورټ دا امر هم کړی چې په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د منحرف شوو 25 غړو د نااهلۍ پس په هغو پاتې شوو چوکۍ باندې د جولای پر 12 انتخابات کیږي. نو تفصیل اسلام آباد گوہر مسجد راکوی.
سپریم کورٹ د پنجاب د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره بیا ټاکنه امر کړې دي چې د جولای په 22 د انتخابات وشي. او دا هم ویلي دي چې حمزه شهباز شریف به تر هغه پورې وزیر اعلی هم وي. دا قضاوت د جولای په اوله نیټه د مشر جج عمر عطا بندیال په مشرۍ کې 3 بینچ وکړو. یاد دوي چې په پنجاب کې د پی ټی آی 25 منحرف د صوبایي اسمبلی غړیو د چوکیو نه نااهل کېدو نه وروسته پی ټی آی لاہور ہائی کورٹ تا خواست کڑے وو چې د پنجاب وزیر اعلی حمزه شهباز شریف د وزیر اعلی د چوکۍ نه لری شي، ځکه چې هغه غیر عینی دی. په دې بنیاد لاہور ہائی کورٹ د جون په 1 د پریکړه وکړه چې د پنجاب صوبې د اعلی وزیر د انتخاب د پاره دا اچول شو ووټونو د بیا شمیرې وشي. خو پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ کاف یو ځل بیا سپریم کورٹ ته خواست وکړو چې د ووټونو شمیره نه، بلکې حمزه شهباز د وزیر اعلی د چوکۍ نه لری کړل شي. سپریم کورټ په خپل فیصله کې دا هم وویل چې د خالی شوی 25 چوکیانه باندې به د جولای په 12 انتخابات کیږي او هغه نه وروسته به د وزیر اعلی انتخابات لپاره ووټونه وشي. چې د چا ووټونه زیات شول هغه به وزیر اعلی وټاکل شي. د سپریم کورټ د قضیه نه وروسته په اسلام آباد کې د خبریالانو سره خبرو کې حمزه شهباز شریف وویل چې موږ په اعلی عدالتونو باندې یقین لرو او دنیا بګوري چې د پنجاب وزیر اعلی چوکۍ سوق غټي. د زیا تکړه
پنجاب پچھلے کئی ماہ سے آئینی بحران کا شکار رہا ہے. کبھی
د پنجاب صوبه د 1300 میاشتو راهسې د آئینی بحران شکار شوه ده. کله کابینا د دوو میاشتو پورې نه جوړیږي او کله گورنر چرتا او کله چرتا. نن هم په سپریم کورټ کې پی ٹی آئی او د پنجاب د وزیر اعلی چوکۍ امیدوار چودھری پرویز الہی موقف بدل بدل وو. ما عدالت ته وویل چې که چرتا زما سره دومره ووټونه نه وي چې زه د چوکۍ ګټلې نشم، نو زه به نن عدالت ته مخامخ نه وې ولاړه. په بل اړخ د پی ٹی آئی یو مشر اسد عمر وویل چې د سپریم کورټ قضاوت نه پس ثابته شوه چې د پنجاب وزیر اعلی توب نون لیگ او د دوی ملګرو په غیر آئینی طریقې سره ترلاسه کړی وو. د زیاته کړه نن چې کومه فیصله شوې ده هغه صرف زمونږ موقف نه دی، بلکې د عدالتونو هم دغه وینا ده چې حمزه شهبا شریف کله هم منتخب وزیر اعلی پاتې شوی نه دی. خو بیا هم مونږ نه غواړو چې دا سیاسي بحران د نور هم په صوبه کې وچلی، ځکه مو د عدالت دغه قضیه قبول کړه. دغه قضیه مونږ صرف په دې وجه قبول نه کړه چې د پنجاب سیاسي بحران به ترې حل شي، ولې مونږ غواړو چې په پاکستان کې کم د لوټي یا په پیسو باندې د پارلمان د غړیو د خرڅېدلو سیاست دی، هغه به هم په مستقله توګه باندې بند کړل شي. زنی سیڑون کی دا سپریم کورٹ دغی قضیتا دا آئین خلاف ورزی پا نظر گوری. سیاستوال افراسیاب خٹک مشال ریڈیو سرا خبرو کی اویل چی سپریم کورٹ دغا فیصلہ دا آئین او قانون ترخوالندے ندا، بلکہ دغا فیصلہ دا مشورو پا بنیاد باندے کڑے شوی دا.
سنن چی سپریم کورٹ کم کار کرے دی دا دا کولو ندی، زکر چی کمتنو جوڑاول یا کمتنو باتاول کمتنو بدلاول دا سپریم کورٹ کار ندی، یعنی مکنے نا چی دا او انتظامیہ چې دا او عدلیہ چې دا خپل خپل قانون دی په این کې لیکلی دی. نو دې کې نن چې سپریم کورټ څنګه خبرې کړې دي دا ښکار کړل لکه کلو کې چې جرګې یا پنچایتونه کوي، یعنی یو بل چې تاسو وایي بل ته چې تاسو وایي تاسو خو آئین پر او کوي آئین ول ولې چې آئین څه وایي یا قانون څه وایي، دا چې یو سیاسي غاړه یا بل سیاسي فریق څه وایي دا خو ډېره یعنی عجیبه خبره وه چې نن مونږ واورېدا. دا تفیش خبره ده ځکه چې پنجاب د پاکستان کلیدي صوبه ده.
یاده ده وی چې تر اوسه پورې د پنجاب د وزیر اعلی د چوکۍ د انتخاباتو د پاره د مسلم لیگ نون او اتحادیانو له اړخه حمزه شهبا شریف او د پی ٹی آئی له اړخه د مسلم لیگ کاف مشر چودھری پرویز الہی دی. گوہر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو ته وګصه د شمالي وزیرستان پولیسو امنیتي چارواکي وای چې پرون په مریلي کې وسلوالو په یو هدفي حمله کې دوه کسان وجلي او یو بل یې زخمی کړی دی. بل خو یو امنیتي چارواکي د نومره سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې پرون په پاک افغان سرحد سیمه غلام خان کې د بې کاروایی پر مهال د داعش وسلوالي ډلې درې کسان وجلي دي، خو داعش تر اوسه پر دې اړه څه نه دی ویلي. په یو بل پیښه کې په رزمک کې هم د یو ناڅرګند تن مړې موندل شوې دي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او امنیتي ځواکونو چارواکو په وینا د جولای په لومړۍ نیټه شمالي وزیرستان کې وسلوالو میرعلي کې یو ځل بیا په هدفي برید کې دوه ځایي کسان وژلي، یو بل یې ژوبل کړی. پر ازمکه د یو بل کس مړې موندل شوه او بل طرف د امنیتي سرتیرو او ترهګرې زید پولیسو په ګډه کاروایی کې غلام خان پاک افغان پوله باندې درې د داعش وسلواله ډلې وسلوال وژلي. د پولیسو مشر فرحان خان په وینا میرعلي کې وسله والو په هدفي برید کې د شمالي وزیرستان ای پی اوسیدون کې عبدالرحمن توري خیلو اوسیدون کې احمد علي وژلي او د لدا جنوبي وزیرستان اوسیدون کې یعقوب په دغه ډزو کې ژوبل شوي. دوی وایي چې دغه د یو مقامي هوټل مخې ته روان وو چې وسله والو پې برید کړی. بل طرف رزمه کې هم د یو کس مړې موندل شوی چې روغتون کې پروت دی او لا یې شناخت نه کیږي. د پولیسو مشر په وینا نه معلومه وسله والو ضد مقدمه درج شوی. د وسله والو ضد مشترک عملیات روان دي. بل طرف په میرامشاه کې د فوز یو لوړ پوړي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه یعنی جولای په لومړۍ نیټه امنیتي سرتیرو او سی ټی ډی په ګډه کاروایی کې درې د داعش ډلې وسله وال ووژل. دوی وویل چې لومړی ځل باندې د داعش وسله وال شمالي وزیرستان ته د افغانستان خوست نه داخلېدل چې غلام خان کې په پوله په نښه کړل. دوی وویل چې وژل شو وسله والو کې د کونړ اوسیدون کې کمانډر سعید الله، باړه خیبر اوسیدون کې کمانډر ضیاء الرحمن او د نوخار اوسیدون کې کمانډر مستقیم شامل دی چې د داعش وسله والې ډلې سره تعلق لري. دغه افسر وویل چې وژل شوي وسله وال یې میرامشاه ته راوړلي. رسنیو سره دوی د وژل شوو وسله والو عکسونه او نور اسناد هم شریک کړي. دوی وویل چې وسله والو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. د جون په څلورویشتمه او شپږویشتمه نیټې باندې هم په دوه بېلابېلو کاروایو کې د دوی په وینا غلام خان او همزونی کې یولس وسله وال وژلي ول، څلور نور یې ژوبل کړي ول. داعش وسله والې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان کې هدفي او وسله وال بریدونو کې که یو خوا تیزي راغلې نو بل طرف د وسله والو ضد امنیتي سرتیرو لخوا له تیرې سمودې نه ځانګړي عملیاتو کې هم تیزی تر سترګو کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال رادیو ته غوږستی اوریدونکو، پښتنو ژغورنې غورځنګ د جولای پر لومړۍ نیټه یعنی پرون د پښتون سیاستوال عثمان خان کاکړ د لومړي تلین په مناسبت د هغه په پلارني ټاټوبي مسلم باغ کې جلسه کړي. په جلسه کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو غړو، ځوانانو او د سیمې مشرانو ګډون کړی و. په دې جلسه کې وویل شول چې د عثمان خان کاکړ په مړینه باید په پارلمان کې بحث وشي او د مړینې د پلټ نو لپاره یې عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. عثمان کاکړ چې په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر او سینیټر وو، تیر کال په کور کې په سر باندې د زخم له امله بے هوشه وموندل شو او وروسته د علاج لپاره کراچۍ ته ولېږدول شو، خو د جون پر 28مه وفات شو. نور حال د مشرډو خبریال سمت شبنم په راپور کې اورو چې د جلسې له اوازونو څخه پیلېږي.
د جولای پر لومړۍ نیټه په مسلم باغ کې د پښتون ژغورین غورځنګ له لوري د پښتونخوا ملي او میګوند د مخکنی صوبایي مشر عثمان خان کاکړ د لومړۍ تلین په اړوند یوه ولسي جلسه وکړه. په جلسه کې د پښتون ژغورین غورځنګ د غړو په ګډون د بېلابېلو سیاسي ګوندونو غړو او د سیمې مخورو مشرانو ګډون کړی و. جلسې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي وویل چې زموږ په وسط چې څه کېدل د بلوچستان د هایکورټ پر کچه او د جوډیشل کمیشن پورې هر ورورولي او هر پښتونولي چې زموږ په وجود کې وي دغه مرسته چې د عثمان خان کاکړ کورنۍ او دغه ګوند ته رسېده دا به موږ کوله او دا به موږ تر اخره پورې کوو.
چې دا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نو دا د پښتنه پوری یعنی هر هغه ورور ولی هر هغه پښتون ولی چې زموږ په وجود کې تاسو په کومک د خاندان ته د ګوند تر رسیدله دا موږ کول او انشاء الله دا بدن اخره پوری کوو.
د عثمان خان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ د خپل وینا پر مهال پر پښتانه ولس ته یوالي ژغ وکړ او وی ویل چې د یو لپاره به زی او خیلی شاته پریږدو. د پښتون ژغورین غورځنګ مخکښ ملک مجید کاکړ وویل چې زموږ غورځنګ ونوي کول ته دا جرأت ورکړی چې هغه نن د خپل حق غوښتلو خبره په ډاګه کوي. د پښتون ژغورین غورځنګ د کوټ مشر نور بچا وویل چې عثمان خان کاکړ د مظلوم ولس لپاره مبارزه کړې او د کان د کوک لپاره ژغ پورته کړی.
مقدمه یې پېژندلې وله. همدا هغه ورځې سه څلوېښت کاله مسلسل شپه ورځ د هر ورځې په بنیاد باندې د دې کام دپاره مبارزه وکړه، د دې کام د حقوقو دپاره یې غږ پورته کړي او د دې کام مقدمه یې تر پښتانه وطن تر هر کوره پورې او د دې ملک تر بالا ایوانو پورې او د نړۍ تر کونج کونجه پورې ورسوله او په آخر کې یې د دې وطن د دې معقوم کام دپاره خپل سر قربان کړي. هغه ملي شهید ته دا کتاب د مینې او احترام سره ګلونه وړاندې کوم.
نورلا ترین چې د پښتون ژغورین غورځنګ د سند صوبایي مشر دی، هغه په خپله وینا کې وویل چې اوسنی پارلمان بې وسه دی. هغه وویل چې د پښتونخوا ملي امن ګوند سره اتحادي ګوندونه نن په پارلمان کې دي، خو د عثمان خان کاکړ د مړینې پیښ ته ګوته هم نه وروړي.
شهید عثمان لالا د پاره جوډیشل کمیشن هغه هم د قاضی فیض عیسا په مشرۍ کې جوړ سي. دا افسوس خبره دا ده دا جماعتونه چې د نصر پر سټیج ولاړ دا ګردو د دې خبرې تایید کړی دي. نن دا هو جماعتو حکومتونه دي، مګر د دې خبرې له ګوته هم نه وړي، نظر هم نه وړي. دا دومره مجبوره پارلیمنت جمهوریت.
عثمان خان کاکړ د پښتونخوا ملي او مګون مخکنی صوبایي مشر او سنیټر وو. د 2018 میلادي کال د جون پر 18 د کوټ شاباستون کور څخه د بيوشي په حالت کې لومړی د کوټ یو شخصي روغتون ته او بیا د کراچي اغا خان روغتون ته وړل شوی وو چې پر 18 جون هم هلته ومړ او پر 18 جون په خپل پلرني ټاټوبي مسلم باغ کې خاورته وسپارل شو. داغه کورنۍ او د ګوند غړي وایي چې نوموړی په کور کې هغه مال په سر کې ول سوی وو چې کله هغه په کور کې یوازې وو. خو دغه وخت د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میرزا لنګو د عثمان خان کاکړ مړینه طبیعي مرګ بللی وو. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې نری حل شوي، نو په میاشت کې او په دو کې په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوي پل او دا قام په دې پوهېږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رایې څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلوگ نمرو کز امنگ بچی مریدہ بھی بیارے دلیا سا یا دلوگ دلیا سا نو دوی سر اسم زمان سا غم نیست.
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نری حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا هم دوم را آزاد دی، سم را دا فوج مشر دی، سم را دا پاکستان پولیس مشر دی.
دا ترون والا خلق انتی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولی دا دا خلق و منظر نی ختم شی. دا باور نشم کولی چکم امن زمونگاو آخوا واپس تا
دا بحث تاسو دا هری چارشمی پورز دا ماسوشن پا درینمی او دا زیارت پورز دا سهار پا لسکم بجی او ری دای سی.
او اوردن کو د تیرا دری اوسیدن کو ویلی چې په خیبر کې مېشتم نتی ځواکونه د دوی د خوخې پرته په بوتان شریف غره باندې یو مرکز جوړول غواړي، خو قوم یې ورسره نه مني. دی وایي په کار د هلته لومړی ځای بشران په اعتماد کې واخیستل شي او دغه ستونزه د خبرو د لارې هواره کړل شي. له باړي د صوبای اسمبلی غړي محمد شفیق پریدی پرون مشاله ډیو ته ویل چې دوی تیرا رائفل او انتظامی چارواکو سره په دې لړکی خبرې کړې او د داسې حل رابستو کوشش کوي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي. نور تفصیل د سیمنه د مشاله ډیو خبریال فرهاد شینواریا کوي.
د تیرا درې وګړي وایي چې هلته په بوتان شریف سیمه کې امنیتي ځواکونه خپل یو مرکز جوړول غواړي او دې لپاره د دوی مشترکه ځمکه په خپل ولکه کې اخیستي. دوی وایي په کار ده په تیرا دره کې د لومړی د هغې سیمې مشران په اعتماد کې واخیستل شي او هر ستونزه دې د جرګې له لارې ورسره هواره کړل شي. د خیبر ضلع سیاسي اتحاد یو مشر عبدالواحد د پردای مشال ریډیو ته وای
دغره دا ټاپ چدی دا خولي زوی دی وو بس دغه خوښ شوی دی او ویلی چې موږ دا کیمپ دلته جوړو. نو خلکو په دا مزاحمت شروع کړو چې موږ غار توسه په کومه کاته کې نسو. نو دا کور په کور چې سرګند وی یا کوم سره معاهده وکي خلکو سره چې کوم حال دی غره حصادارون دي مالکونی دي غو سره معاهده وشي پغو کې فرض کلاس مالکونی دي غره او پاکي وسره معاهده وشي نه ته نیو خبر خلانجا خو جوړیږي کومه مطالبه وی واغه قانوني وی او غیر عیني نوی. نو د قانون مطابق کی ژوند وی وو په جمهوریت اندوس کې حال کول غوړي. نو مونږ جمهوریت خلک یو او د قانون پاسداری به کوو. نو مونږ کا فوج وی او کا ملیشا وی او کا بل کومه سرکوري اداره وی او هر قسم غیر قانوني کور چې کوي دغه هر قسم مزاحمت مونږ کوو او د خلکو د زوی چې څوکم چې بوتان لچی خو ما خو بوتان شریف وزټم کوي سیلګری. نو دلته خو ما خو ودریږي کې هم کوي دلته دمه کوي ډېر خلای زوی دی سیاحت زوی نه ډیولپ کی
باډي تیرانا د صوبایي سملې غړی محمد شفیق پردای وای چې د تیرا بوتان شریف د خلکو اندېښنې په پام کې دي او په دې لړ کې امنیتي ځواکونو او انتظامی چارواکو سره خبرې کړې.
بوتان شریف د کمبرخیلو د اف سی تیرا رائفل ترمنځ چې کم د چک پوسټ د جوړېدو یا د ځمکه کما تناظر او غلي دوه غي باره کې چې پاغې باندې کمبرخیل قوم خفغان ظاهر کړی او خاص کر د تیرا بوتان شریف خلکو. نو هغې ورځې نه ما د تیرا رائفل کمانډنټ صاحب سم رابطه کړي دو هغې سم خبرې شوي دي. د کمبرخیل قوم چې کم مشران دي موږ ملګري دي هغوی سم په رابطه کیو او ما ډی سی خیبر ان تر وزیر اعلی صاحب پورې موږ دا ایشو اوچته کړي دو هغوی په نوټس کې مدارا وستی دي. دلته کې د هرې مسلې حل د جرګې په لار باندې راوځي د خبرې په لار باندې راوځي. زمونږ قبایل ډېر محب وطن خلک دي او موږ ته د اف سی او د آرمی چې کوم دغه یو ستراتیژیک علاقه ده هلته کې د هغوی د ضرورت هم پاته ده. دا هم د موږ د سیکوریټي د پاره هلته ناست دي. خو ما ڈی سی خیبر تم ویلی وو او تیرا رائفل کمانڈنٹ صاحب تمیم ویل چیرا دے دغه دے پارا یو جرگا شروع شی او دے جرگی پلار باندے دے دغه خبرے مونگ دا سے حل لاؤبا سو چی دوار فریقہ پا غی باندے رازی وی.
پا خیبر کے میشت امنیتی زواکن پا خپل درس کی ویلی چی دوی دا غزائی دا دفاعی ضرورت لپارا پکار دای او دا سیم امنیت ساتلو لپارا پری یو مرکز تیاروی. تیرا میدان د پیښور نه په خوا 60 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده او سیاحت لپاره ډیره مشهوره ده. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات سرته رسیدلي او په 2014 کې کډوال هم ورستانه شوي او اوس پکې امن بحال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خپرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خپرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
با خوشحال اډیو ته وګستې لکه شبکې دولسمې بجې کیدونکې دي. تاسو ته خبرونه وړاندې کوو خو تر هغه وروسته نور هم موضوعات لرو. له مشال اډیو سره اوسئ خو راځه چې له ملي حمیدزاده د خبرو لنډې جوړو.
د پاکستان سپریم کورټ حمزه شہباز د پنجاب اعلی وزیر د برقرار ساتلو پریکړه کړې او امر یې کړی چې د اعلی وزیر د انتخاب لپاره به د جولای په 28مه په اسمبلی کې بیا رایه چول کیږي. پرون د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه جرګه کې د پنجاب وزیر اعلی د انتخاب په اړه د تحریک انصاف او مسلم لیگ کاف لخوا د دایر کړل شوې درخواست اورېدنه وکړه. سپریم کورټ پرون پریکړه کړې چې په پنجاب اسمبلی کې په 15 چوکو باندې به د جولای په 12مه انتخابات کیږي چې د پی ټی آی د 15 غړو د نااهله کېدو روستا خالی شوی وی. چارواکی وای د شمالي وزیرستان په میرلي کې پرون وسوالو په دغه فبريت کې دوه کسان وژل او یو بلې شوبل کړي. د سیمه د پولیسو مشر مشال ریډیو تویل چې پرون وسوالو په دغه حمله کې په دغه کسانو هغه مال بریدو کړ چې د یو ځای هوټل مخې ته روان وو. بلخوا په میرام شاه کې اپوزي چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو تویل چې تیر شپه امنیتي سرتیرو او د ترګر ازید محکمې په ګډه کاروایي کې د داعش درې وسوال وژلي دي. تر اوسه داعش په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان یو خبريال او سیرونکی یا زمیر وای چې په لاهور کې نامعلومه کسانو وهلی دی. د پیخي وروسته له دنیا نومي شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې یا زمیر وویل چې پرون ماسخوتن د 15 کسانو لخوا هغه وخت پر باندې حمله وشوه چې دی له دفتره کور ته روان وو. دا وروسته لغې ده چې یا زمیر ورمورس په اسلام آباد کې په دستور کې په فوز او په پخواني وزیر اعظم عمران خان نیوکه کړې وي. د پاکستان سیاسي او حکومتي مشرانو خبريالانو اتحادیې او بشري حقوقو تنظیمونو د یا زمیر باندې د شوې بریټ غندنه کړې ده. پختون تحفظ موومنت پرون په مسلم باغ کې د پختون فاميلي عوامي ګوند د پخواني سېنېټر صوبایي مشر او مرکزی رهنما عثمان خان کاکړ د مړینې لومړي تن په مناسبت ولسی جلسه کړې. په غونډه کې یو ځل بیا غوښتنه وشوه چې د عثمان کاکړ د مرګ لټنو لپاره د سپریم کورټ د جج قاضي فایز نسا په مشرۍ او عدالتي کمیشن جوړ شي. د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو مخورو درې ورځنۍ غونډه نن په وروستۍ ورځ دوام لري. د مشال ریډیو خبریال وایي د غونډې په دویمه ورځ دیش کمیټه جوړې شوې دي چې په بېلابېلو موضوعګانو به خپل وړاندیزونه راټولوي.
دا و ملي حمیدزاده چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې نن شاوخوا 3000 دینی عالمان او قومي مشران چې د طالبانو حکومت ربلل خپل غونډې ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې هیڅ خزه ګډون نه لري او د طالبانو منتقدان وای چې طالب چارواکو خپل خواخوږي رغون کړي چې خپل واکمنۍ ته د مشروعیت لارې چارې ولټوي. طالبان وای له دینی عالمانو مشوره او فتوا غواړي. تفصیل د اسمن څاروان په دې راپور کې.
پرون د دې غونډې په لومړۍ ورځ د لوی جرګې خیمې ته نږدې چې د علماو لویه غونډه هلته جوړه شوې داسې وشوې او د طالبانو یوې مخالفې ډلې د خپلواکۍ ملي جبهې مسؤلیت په غاړه واخیست. خو د طالبانو ویندوی او څو نورو چارواکو له حملې انکار وکړ. ذبیح الله مجاهد وویل چې د دوی امنیتي ځواکونو پر یوه مشکوک ځای څو ډزې کړې دي. خو د ورځې په پای کې طالب چارواکو تایید کړ چې دوه وسلوال وروسته لدی وشل شوي چې د علماو پر لوی غونډې ډزې وکړې. دوی هم دا راز ویلي چې دغه کسانو د لوی جرګې خیمې ته نږدې له یوه بام څخه ډزې کولې. دا بریټ په داسې حال کې وشو چې طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې 2000 ځواکونه د غونډې د امنیت لپاره د هغې په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي. د غونډې ته د طالبانو دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد د طالبانو څخه باندې لس میاشتنی وخت په اشاره وویل چې په دې موده کې هیڅ اسلامي او غیر اسلامي هیواد د دوی امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو له عالمانو غواړي چې د بهرنۍ تګلارې په اړه مشورې ورکړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. نړیوالې ټولنې په ځلونو له طالب چارواکو غوښتي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي او د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د طالبانو له لوري د علماو په غونډه کې خبريالانو او رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د دې دلیل دا وباله چې دوی نه غوښتل چې رسنۍ په تکلیف شي. مجاهد چې په یو خبری کانفرنس کې څرګندونې کولې د خبريالانو د پښتنې په جواب کې وویل چې د دوی ځواکونه تازه دي او اندیشته لري چې له رسنیو سره به بد چلند وکړي. خو دا په داسې حال کې چې پر طالبانو انتقاد کیږي چې د رسنیو فعالیت او د بیان ازادي محدوده کړې ده. ذبیح الله مجاهد وویل چې ممکن د دوی لوی مشر هیبت الله اخونزاده هم د علماو په لویه غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د مشر د ژوند او مرګ په اړه ډیری افغانان شک لري. طالبانو هم تر اوسه پورې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی چې ولې مشر ځان نه ښکاروي او وینا نه کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د زمينه مخکې تاسې د اسمت سروان راپور اوریدو چې په افغانستان کې د طالبانو د علماو او د غرض مخورو د غونډې پړو. اوس راځو یو بل موضوع ته. امریکا په مارچ میاشت کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته جنکۍ زده کړو ته پرېښي نوې پرېنښودې له طالبانو سره خبرې ودرولې، خو دا اوس یې بیا پیل کړي. عصمت سروان د دغو خبرو په اړه له امریکا میشت افغان شفق همدم سره مرکه کړې او لومړی یې ورته ویلي چې د ده په نظر امریکا ولې دریس بدل کړ یا په کوم هدف پسې ده. نو هغه وایي
لکم وخت راهیسې چې طالبانو د افغان نجونو او ښځو پر مخ خوونځي دفتر او یا کار دروازې بندې کړې د هماغه وخت راهیسې د امریکا متحده ایالات حکومت هم د طالبان سره خپل اړیکې راشه درشه او مذاکرات ډیر محدود کړی دی. په دې وروستیو کې د طالبانو پر وړاندیز او د دوی په غوښتنه د امریکا متحده ایالات حکومت دې ته قانع کړی شوی چې طالبانو سره کیمی خپل مذاکرات لسره پیل کړي.
همدر صاحب ستاسو معلومات څه دي چې په دې خبرو کې امریکا له طالبانو څه غوښتي؟
د امریکا متحده ایالاتو حکومت پر شپږو مهمو موضوعاتو خبرې کړې. لومړی موضوع دا ده چې باید طالبان په خپل ژمنه کې پاتې نشي، هغه دا چې باید پرې نږدي چې توریستي کړی د افغانستان د خاورې څخه په ګټه پورته کولو سره بل هیواد ته ګواښ جوړ شي. دویم موضوع د یو ټولګډون حکومت یا د یو همشمول دولت جوړول ده چې امریکا متحده ایالات په دې باندې هم طالبان ته بیا هم سپارښتنه کړې. دریمه موضوع د بشر د حقوقو درناوی ده چې په هغې کې خاص کر د لږکیو او د ښځو د حقوقو موضوع ده او خاص کر د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم موضوع ده چې امریکا متحده ایالات لا هم پر خپل دغه دریز ولاړ ده او طالبان ته په تاکید سره ویلی چې دغه شر دوی نشي لرې کولی. څلورمه موضوع هم البته هغه افغانانو په اړه بحث و چې هلته په افغانستان کې د امریکا متحده ایالات سره کار کوي او د هغوی د ویستلو لپاره امریکا متحده ایالات لا هم د طالبانو همکاري ته ضرورت لري. او پنځمه موضوع هم د افغانستان د زلزلې په اړه چې امریکا متحده ایالات شاوخوا 55 میلیون ډالر د زلزلې په لړ کې افغانانو سره مرسته کړې، دغه مرستې څنګه او چیرته وکارول شي. او شپږمه موضوع هم د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې دي چې دلته د امریکا متحده ایالات د حکومت لخوا کنګل شوې ده او دوی ویلي چې دغه پیسې یو مقدار د غرامت په نامه به د امریکایانو او هغه کسانو چې د 11 سپتمبر په واقعي کې متضرر شوي هغوی ته بلار شي، خو بل مقدار به د افغانستان په نامه لا هم دلته به خوندي وي خو د تعزیراتو لاندې به وي.
څه فکر کوي چې د طالبانو غبرګون یا ځواب د امریکا د دغو غوښتنو په وړاندې څه و؟
په دې بحثونه کې البته طالبانو غوښتنه دا وه چې دا پیسې دې باید بیرته خوشي شي، دغه کنګل شوي پیسې. خود امریکا متحده ایالات دغه 15 شرطونه چې ما ورته اشاره وکړه دا هم لا په خپل ځای ده، تر څو چې دغه شرطونه نیوي پوره شوی یا یو دغه شرطونه نه، نو د امریکا په پالیسیو کې هم کوم تغییر نه لیدل کیږي. او بل موضوع دا ده چې طالبان له خوا دا هم امریکای متحده ایالات هیئت ته ویل شوی چې باید د دغه شروط په منلو سره امریکا هم د وسوال مخالفینو یا د افغانستان د طالبانو د سیاسي مخالفینو څخه ملاتړ ونکړي او د دوی د حکومت په مشروعیت کې په رسمیت پیژندلو کې د طالبانو سره باید مرسته او همکاري وکړي. سره له دې چې اوسه پورې کوم رسمي اعلامیه نه ده خپور شوی، خو زما تحلیل او انګیرنه دا ده چې طالبانو کې یو څه نرمښت راغلی چې دا به امریکا دې ته اړ یواسي چې دوی هم د خپل اړخه څه نرمښت وښي. خو په تر ټولو نه ستره موضوع د نجونو موضوع ده، او دا د طالبانو دپاره د یو ټست او یا د یو امتحان په توګه کارول کېږي، او تر هغه وخته پورې چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مکتبونو، ښوونځیو، دفترونو دروازې ونه پرانیستل شي، زه فکر کوم چې طالبان به هم خپل دغه خواهشات په امریکا ونه شي منلی.
او په امریکا کې کارپوه شفیق همدم چې زبګ همکار اسمت سروان ورسره خبرې کړې وي، او موضوع همدغه و چې امریکا ولې بیا له طالب چارواکو سره خبرې پیل کړې، او تقریبا همدغه موضوع باندې یو راپور لرو. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې یو ځل بیا د افغان ښځو او جنو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې، افغان میرمنو په افغانستان کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د دینی عالمانو په یوه لویه غونډه کې د طالبانو مشرانو په وینا کې ځای نه درلود. په کابل کې د طالبانو لخوا دغه غونډه له دوه ورځو راهیسې جریان لري. یو شمیر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د لری کېدو په اړه غبرګون ښودلی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دینی عالمانو غونډه له پنجشنبې راهیسې په کابل کې روانه ده. د طالبانو په دې غونډه کې هیڅ یوه ښځه نه ده بلل شوې او نه هم کومه ښځه حضور لري. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده او د هغوی رئیس الوزرا ملا حسن اخند د طالبانو لوړپوړو حکومتي چارواکو په دې غونډه کې په خپلو ویناوو کې د ښځو موضوع پر ځای پر نورو مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي، هغه څه چې دوی لا تر اوسه په همدې اړه کومه روښانه تګلاره نه ده وړاندې کړې. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ او پر شخصي او ټولنیز ژوند د ګڼو محدودیتونو له لګولو ملي او نړیوالو غبرګونونو او نیوکو وروسته تمه کېده چې دینی عالمان به په دې غونډه کې په همدې اړه وینا وکړي، خو تر اوسه داسې څه نه دي سوي. دې مسلې ډېر غبرګونونه راپارولي دي. یو شمېر ښځو او نجونو په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې وایي له ښځو پرته بل څوک د دوی استازیتوب نشي کولای. دوی پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې ښځو ته یې په غونډه کې د ګډون لپاره بلنه نه ورکړي. یو شمېر نورې میرمنې هم د میرمنو لری کول او په کابل کې د علماو د وسنۍ غونډې له اجنډا څخه حتی د میرمنو استل چې له درې زره څخه زیات نارینه پکې ګډون کوي د طالبانو لخوا په قصدي ډول له بیلابیلو برخو څخه د ښځو استل تعبیروي. لیکواله او سیاسي فعاله سمیا رامش په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو لری کول د ښځو په اړه د دوی د اصلي باورونو څرګندوینه بولی.
عدم حضور زنان در جرگه ملاها و در جرگه طالبانی
د ملایانو او طالبانو په جرګه کې د ښځو نشتون دا په ډاګه کوي چې طالبان د بشري حقونو، د ښځو په حقونو او د ښاري ژوند په ارزښتونو باور نه لري. طالبان غواړي انسان ته په ځانګړې توګه ښځو ته د غلامانو په سترګه وګوري، چې دا یو بشپړ دودیز او سنتي چلند دی چې ښځې د په کور پاتې سي او زیږون دي کوي. همدا د ښځو په اړه د طالبانو نظر
دی مقابل زنان هست.
په همدې حال کې د کابل اوسیدونکي او له پوهنتون فارغه مقدسه چې اوس مهال پر ښځو د طالبانو د بندیزونو له امله په کور ناسته ده، هم د علماو غونډې ته د میرمنو پر نه بللو او د هغوی له نوم او حقونو نه یادولو باندې په کلکه نیوکه کوي.
حکومت طالبانی کلان زنان را حسود.
د طالبانو حکومت په بشپړ ډول له حکومت څخه ښځې لري کړي دي. که موږ اقتصادي، تعلیمي او کلتوري پلوه په هر لحاظ یو سوکاله او پرمختللی هیواد غواړو، د هیواد په اساسي پریکړو کې باید د نارینه او ترڅنګ د ښځینه شتون هم ډیر رنګین وي.
تصمیم
کې هغه اساسي کشور خدا لا څرګندنه ده چې د افغان ښځو او نجونو برخلیک به څه وي. یو شمېر میرمنو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو لخوا د دوی پر کار کولو د بندیز له امله نور د کورونو د کرایې ورکولو، د کور د لګښتونو او د خپل ماشومانو د خوراک چمتو کولو توان نه لري.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوزونکو د جنوبی وزرستان د شکتوی، تنګی او سشن کوټ کلو اوسیدونکي د وسلوالو خلاف د 2009 کال په پوځي عملیاتو کې د ړنګو شو کورونو د سروې غوښتنه کوي. دوی د دې لپاره د وو ورځو راهیسې احتجاجي پرلت پیل کړی. خو جنوبی وزیرستان او مرسیال کمشنر فرحان خان مشال ډو ته ویل چې په شکتوی اناخیل کې د ورانو شو کورونو سروي مکمل شوی دا نوموړی ویل ځای انتظامیې د احتجاج کوونکو سره مذاکرات شروع کړي دي. تفصیل له سیمې د مشال ډو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
دی سویلی وزیرستان تحصیل شکتوئی شگے سیمے دوے کلی سیشن کوٹ او تانگی او سے دن کے دو ہزار نہم کال کشے پپوزی عملیات کشے ڈنکڑی شوی کورونو دے سروے غشتنے دے پورا دے تیرے وو رزینا پہ احتجاجی درنا کشے پالاتائی واہلی دی دے شکتوئی احتجاجی درنے غشتنے پہ باراکشے ملک بیت اللہ مشال ریڈیو تا وو ویل
دا درنا دے مش چکیمت مسجد شیری دو سروا دا در کولنا دا په دوا زران نه هم څه چې کیم کورینا ډنګ شوی وی په دا غواجه نه د میژ سروا د وتل سه زره مسجد سرو وشوه میش په دغمیان شه په شل پنځه وی شکور د غاس پوتي سیرین اورې کی د ار دی دروازه م وټا کاواله سایدو چې په سور چکشه دغه نه بعد میژ کیز و ای سی ډی سی ته ها درخواست پر کړای د دوا درو ملاقات م ور سره پر شوای دی سویس میژ و دغ دی ته مجبور شوی چې میژ د پولی نه بای کاټ وکړه چې دا میش سر ویل نشي دا ظلم زیوتای داغه ای سی ڈی سی ویل سره کو
په احتجاجی در نیکشه نوز د دوی نورې کسانې خبرې هم ور وای
د مونږ مادو شدلام د دکیم کلی پوته دای ششنکوټ او تنگای دغه شه ډیر غریبون خالتی د غونډه مسجد سروې وشولې د دې سروې نه دی شوی د اوس چا ناروې دا نن د شګه په ډی چوک باندې دغه دې چې دکیم احتجاج دی دای شری دی ډی سی ای یو چې نن یې درته کسبې درته کپ داغه باندې میز باندې کولینا تیر کړل
دا هم دا خبره کاوه د شګې شک یعنی خل دا په مخشه کو نه سروې پروسس دل تراونو مختلفه کلی سروې کېدل دا په نمبر نمبر بیا ځنه کلی پکښه وشول دا دوا کلی پوتش شول سیشن او تنګای او پانه بعد بیا میز څو ورا کې دیسی تلوډي دیسی تلوډي میز خپل کوشش وک د هر چکی مې محکمې متعلق افسر ور دروازه وټه کاوله هغه په وجود دغه نن سابو یو بینه او بل داسي کاوله اخر بیا میز دا ته مجبور
مشال ریڈیو چې د شکتو سیشن کوټ او تانگی کلی او سه دن کې غشتنې د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخې ته کښې شوې د هغوی زاو په دا رنګ و
بالکل دا داسې یو پورشن دی بیسیکلی د انیخیل چې کوم کلی دی دا د هغې حصه ده او د انیخیل باقاعده سروې ټیم ولتلی وو ټیک ټاک سروې شوې ده د هغه چې کوم کنسرن یونټ وو هغې د انیخیلو سروې کړې ده او باقاعده کمپلیشن شوې دی هر څه یې کمپلیټ کړی دي اوس دی چې کوم دی دا یو پندرہ نه بیس کورونو والا کسان روچت شوی دی وای چې یاره زمونږ سروې پاتې شوی وا نو یو خدا چې سټیم هغه سروې کې دا هغه ټیم دی ته دا هغه روچتول پکارو چې یاره دا انیخیل سروې کیږي مونږه پکې بای پاس کوي اوس چونکه دی خبره روچتا کا مونږه نوٹ کا مونږ ځان سره ولي کلا خو سټیج دا سړي چې اوس په دې سټیج کې مونږ دی ته ټیم نشو لیږلې ځکه چې د انیخیلو کې هم نشو کاونټ کولی هغه کمپلیټ شوی دی او که فریش د سیشن کوډ په نوم مونږ دې ته ټیم ورلیږو نو هغه خو به پراپر اپروول مونږه الو څنګه اپروول راشي ستاسو سروې به زه وکم
د شکتو شګه سیشن کوټ تنګي کلی احتجاجي درنې مشورونه دا هم وویل چې دوی و په احتجاجي درناکشه تر هغه وخت پورا پلاتی وهلې وی چې تر څومره پورا مقامی انتظامیا د دوی کلی ړنګ کورونا سروې کړی نه وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونو ځایي خلک اندېښمن کړي دي. هغوی فکرمند دي چې که حالات لا خرابېږي نو بیا د کډوالۍ ژوند ته اړ کېدای شي. په هغه ضلع کې د وسلوالو شتون نه یوازې د خلکو لپاره د اندېښنې وړ دی بلکې حکومتي اقدامات هم تر پوښتنې لاندې راولي. حکومت او پوځ ولې په هغه سیمه کې د هدفي وجونو په مخنیوي نه دی توانېدلی؟ ځواب د داود خټک په راپور کې.
له تیرو څو میاشتو راهیسې په شمالي وزیرستان کې روانو هدفي وژنو ځایي خلک د سیمې د امنیت په اړه فکرمند کړي. په زیاتره پیښو کې د ناپیژندل شویو وسلوالو لاس تر سترګو کیږي او د پولیسو او پوځ لخوا د امنیت ټینګ ساتنې او د وسلوالو د نیونې د وادو باوجود د هدفي وژنو لړۍ دوام لري. په تیرو دوه اونیو کې په میرعلي میرامشاه او د تخیلو کې وسلوالو په څلورو هدفي بریدونو کې پنځه ځایي ځوانان، دوه پولیس والا، یو ځایي کس چې په پوځ کې ملازم و او یو د پولیو کارکوونکي وژلي. بلخوا د جون په 19مه په میرامشاه بازار کې د حافظ ګلبادر وسلواله ډلې په نامه یو پامفلیټ هم غورځول شوی چې پکې د حکومتي احساس پروګرام څخه مرسته اخیستونکو خزو او سړو ته ګواښ شوی چې له دغه مرستې اخیستلو لاس واخلي. د احساس پروګرام لمخه حکومت غریبو کورنیو ته د نغدو پیسو مرسته ورکوي. یو څو ځایي کسانو چې امنیت د خطر په سبب یې نه غوښتل خپل نمونه څرګند کړي، مشال ریډیو سره خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
کما بعد امنی چر روانه ده ټارګټ کلینګ واسه هم کیږي اور ستر بل هر اورس کیږي نو دا ډېر د نقصان خبر روانه ده. مونږ دا نو غواړو چې په وطن کې د سالت بیا راشي لکه کم چې تیر شي.
په 2014 کې پوز په شمالي وزیرستان کې د ضرب از بنوم اپریشن کړی و چې په نتیجه کې زرګونه خلک له خپل کلیو او کورون نور سیمو ته کډه شوي ول. ورستو حکومت اعلان وکړ چې سیمه یې له وسلوالو پاک کړي او په کډه شوي کورنۍ یې غږ وکړ چې خپل سیمو ته ستانه شي. پخوانی سینیټر او شنونکو افراسیاب خټک د وزیرستان امنیت ته پکتو اندېښنه څرګندوي چې امکان لري ځایي خلک یو واری بیا خپل میلې او سیمې پریښودو ته مجبور شي.
وزیرستان کې د زرګونو فوجانو په موجودګۍ کې د دهشتګردو لخوا د بې ګناه خلکو وژل، سکولونو او بازارونو ته دړکې ورکول ډېر تشویش خبر ده. موږ پخوا هم لیدلي وو په دې سیمه کې دهشتګردو یو راج وو، هغوی دا خلک زورولي وو او بیا اپریشن کې هم خلکو ډېر مشکلاتي دي. هغې ټولو خبرونه وروسته اوس بیا دغه لوبه شروع شوې ده. بې ګناه ځوانان مشران وژل کېږي. دا د حکومت ذمهواري ده، ریاست ذمهواري ده چې د خلکو تحفظ وکړي او وګوري چې بیا هغه حالت پیدا نه شي، ځکه چې دا خو آغاز دی او بیا به اپریشنونه به وي، بې کورۍ به وي. وزیرستان د خلکو تشویش بیخي په ځای دی.
دا چې د وزیرستان حالات څرنګ د سمون په لور راتلی شي په اړه یې په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار او د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي دا پوښتنه د امنیتي ادارو د ستراتیژۍ تر څنګ د نړۍ د سیاسي او امنیتي تګلارو پورې هم تړاو لري.
دا خبره خو نه لیکي کې چې یاره بالکل ختمېدل یا دا بالکل صفر ته راوستل ناممکن را تر څو پورې چې د نړۍ حالات نه دي ټیک شوي. تاسو نه بلکې چې کوم شوي دي دا وی نه دا اندازه کېدلی شي چې را دا کوم ګروپونو سره یا دغه سره د دوی طریقې کار سره د دې مخنیوي لپاره ضروري خبره چې سکیورټي ادارې په کار کې نور فعال شي، نور انټیلیجنس بیس اپریشن سیکم کیږي او بل د دې ویخ معلوم کی چې را دا کوم طرفه کیږي.
بلخوا د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې په نوي زمشوي ضلعو کې د پولیسو وړتیا د خاري سیمو پرتله کمه ده او دا به په ورو ورو زیاتوي. نوموړي زیاته کړه چې د پولیسو تر څنګ اوس سپیشل برانچ هم هلته کار پیل کړي او د امنیت ښه ساتلو لپاره د پوز او پولیسو سره په ګډه کار کوي. یو بل لوړ پوړي امنیتي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې امنیتي ادارو په تیره یو اونۍ کې د وسلوالو ضد یو شمیر عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې یوولس وسلوال وژل شوي دي. شمالي وزیرستان چې د افغانستان د خوست او پکتیکا صوبو سره پوله لري، له تیرو دوو لسیزو راهیسې د یو شمیر کورنیو او بهرنیو وسلوالو ډلو مرکز ګرځېدلی دی. په دغه موده کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوز د وسلوالو ضد یو شمیر اپریشنونه کړي چې د پوځي او حکومتي چارواکو په وینا وسلوالو ته پکې زیانونه اوړېدلي، خو ځایي خلک او شنونکي وایي هلته د وسلوالو بیا سر راپورته کول او د ځایي خلکو ځان او مال ته خطر پېښول د سرکار د داوو په اړه پوښتنې راپورته کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
لدمې مخکې تاسو داود خټک راپور وړاندې کبو چې په وزیرستان کې د مخ په زیاتېدونکو هدفي بریدونو په اړه اوس راځو دې ته چې د تحریک طالبان پاکستان مشر نور ولی مسید ویلي چې د پاکستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې له خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د انضمام ختمولو له شرطه نشي تیرېدی. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان د کونو چارو وزیر رانا ثناء الله د جون پر دویشتم اول د قبایلی سیمو د انضمام ختمولو غوښتنه غیر عینی ده. تریک طالبان پاکستان او اسلام آباد د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې مذاکرات کوي، خو نورولی مسجد ویلي چې په خبرو کې ډېر پرمختګ نه دی شوی. په پاکستان کې شنونکي وایي هغه وسله واله ډله ځکه قبایلی سیمې د 2013 کال تر انضمام مخکې حالت ته ستنول غواړي چې په هغو ضلعو کې په ازادۍ خپلې هلې ځلې وکړي. ځینې شنونکي وایي که د دې شرط نه پوره کېدو له وجې خبرې ناکامه شي نو په قبایلو کې د امنیت فضا بیا خرابېدای شي. نور تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
تحریک طالبان پاکستان ویلی چې د پاکستان له حکومت سره په مذاکراتو کې له خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو د انضمام ختمولو مهمه غوښتنه ده او له دې به ناوړي. د دې ناقانونه ډلې مشر نورولی مسید د جون په 9مه په یوه ویډیوي مرکه کې ویلي چې خبرې اترې روانې دي خو ډېر پرمختګ پکې نه دی شوی. د پاکستان د وفاق تر انتظام لاندې قبایلی سیمې په 2013 کال کې په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته له خیبر پختونخوا صوبې سره ګډې شوې. دا چې تحریک طالبان پاکستان ولی د قبایلی سیمو انضمام ختمولو غوښتنه کوي او که د دې ډلې دا غوښتنه ونه منل شي نو څه نتیجې مخې ته راتللی شي. په دې اړه په پیښور کې خبریال شمیم شاهد د جون په 13مه مشال لډیو ته ویل چې فاټا په خیبر پختونخوا کې تر شاملېدو وروسته الته د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر قانون پر ځای د پاکستان آئین او قانون عملی شو چې له بجې وسله والې ډلې په قبایلی سیمو کې اوس په اسانۍ سره خپلې هلې ځلې نشي کولی.
پاټا د دې لپاره مهمه ځکه ده چې په پاټا کې مخکې چې کوم نظام و نو په هغې کې د حکومت عملداری یا د حکومت قانون نه چلېدو. هغې کې یو پری زون شمالي وزیرستان کې د یو معاهده کړې وه په 2006 کې په ستمبر کې، او د هغې معاهدې نه وروسته دوی تقریبا تر 2014 پورې خپل جیلونه هم جوړ کړي، خلک به سزا کول هم، او هلته کې د دوی او د حکومت د فوج تر منځ دا معاهده وه چې دوی به فوج ته څه نه وي، فوج به دوی ته څه نه وي، او دوی چې سکه هغې کې به آزادي. نو اوس هم دا طالبان غواړي چې دوی د داسې یو منطقه دوی ته په لاس ورشي چې په هغې کې دوی خپل نظام جوړ کړي. نو د هغې لپاره دوی غواړي چې قبایلي سیمو کې دوی ته ځینې علاقې وسپارلې شي چې په هغې کې دوی په امنوي او په خپل نظام د لاندې ژوند تېروي.
د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ تر روان کال د جون په لومړۍ نیټه په کابل کې غونډه وشوه. په دې کې د پاکستان له اړخه شاوخوا 350 کسانو برخه اخیستې وه. په غونډه کې هغه یو میاشتنی اوربند تر نامعلومه وخته وغځبل شو چې د روان کال د مې په سر کې شوی و. د امنیتي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر بیا وایي چې که د طالبانو د فاټا انضمام ختمولو په اړه غوښتنه ونه منل شوه نو کېدای شي چې په پاکستان کې یو وارې بیا د وسلوالو فعالیتونه زیات شي.
پاکستان حکومت خصوصا چې دا خبره کله په دلته پارلماني کمیټه ته راغله نو بیا د انټیریر منسټر ثناء الله د طرفه دا دغه شو چې یاره دا مرج چې کوم شوی دا زمونږ ریډ لاین دی. نو که دغه یو قسم دا داسې سخت موقف وي او بل طرف ته دا هغوی هم داسې سخت موقف وي چې د هغې نه وروسته کېږي نو بیا خو مذاکرات وړاندې تګ اوبه هم ځنډېږي ډېر او کېدای شي چې بیا د ماتېدو امکان یې هم دی. که چېرې دا مذاکرات مات شو خدای دې نه کړي نو بیا دا ضروري خبر ده چې وړاندې هم کوم بریدونه او کوم ترګري وه د هغې هم امکان دی او که په هغې کې ډېر زیات زیاتوالی راغی نو بیا په دې علاقه کې اپریشنونه کېږي او بیا به دغه خلک چې ایله لږ سایه اخیستې ده هغه به بیا کډوال کېږي.
تحریک طالبان پاکستان د فاټا انضمام ختمولو ترڅنګ په پاکستان کې په سم ډول د اسلامي قوانینو د عملي کولو، د خپلو بندیانو د خوشي کولو او په قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای شوو پوځیانو د شمیر کمولو غوښتنې هم کوي. خو پخواني سفارتکار او شنونکي ایاز وزیر مشال ریډیو ته ویل چې که د فاټا له خیبر پختونخوا سره په شاملولو کې د ټولو قبایلو رضا شامله وي او د انضمام په سمو طریقو شوی وي نو اوس به چا د دې سیمو د حیثیت بیرتا بدلولو غوښتنې نه کولې.
د ټول پاکستان د خلکو نه د دوی د قومي اسمبلی د سینیټ د صوبایي اسمبلی په لاره باندې تپوس وشو، بل پاس شو، خو د فاټا د خلکو نه په هغه کې تپوس ونه شو چې تاسو مرچ کول غواړئ، که تاسو ځان له صوبه غواړئ، که همدغه زوړ شی واپس همدغسې ساتل غواړئ. باید چې دا په جمهوري طریقه شوی وای
نن با نه د طالب خلا خلاصا و نه با زما خلاصا و نه با بل چا خلاصا.
د پاکستان فوج د تحریک طالبان پاکستان د فاټا انسمام ختمولو د غختنې پړه لاس نه دی ویلي، خو د پیښور کور کمانډر او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخانی مشر جنرال فیض حمید په مې میاشت کې ویلي و چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې اترې د امن لپاره کوي. دغه سي د جون په 28مه د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله په یو خبري غونډه کې ویلي و چې د قبایلی سیمو د انسمام ختمولو غوښتنه غیر آئینی ده. نوموړي سیاته کړې و چې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره په کابل کې مذاکرات شوي، خو حتمی پریکړه به د پارلیمان تر منصورې وروسته کیږي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.